واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادمی د امریکا غږ آشنا رادیو برابره ده د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جان کربی د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې وایي د ځینو مخربو ډلو د فعالیتونو قرباني دي د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په کابل کې یوې غونډې ته ویلي دي چې افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دي چې د افغانستان په گاوند او سیمه کې مرکزونه لري او کار کوي جان کربی د جولای په 15مه د امریکا غږ سره په یوې خاصې مرکې کې د طالبانو د ادعا بابه زګنلی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې په زور واک ترلاسه کړی دی دا یو بې معنا نظریه ده چې وایي د مخربو ډلو قرباني دي کربی ویلي دي چې طالبان امنیتي ستونزې لري طالبان باید دا ومني چې په افغانستان کې تروریستي تهدیدونه شته دي امریکایي مقامات تر دې مخکې هم په افغانستان کې د دهشتګرو ډلو د موجودیت په هکله خبر ورکړی وو د امریکا د متحده ایالاتو د اساس د جرګې د بشري حقوقو کمیسیون د افغان خزو او جنو په وضعیت غونډه کوي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې یو پلو سورزی وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو درې مکلی زده او بل پلو د خزو او جنو د وضعیت د خرابېدو په حق له اندېښنې مخبجتې دودي د کمیسیون ویلي دي چې دا غونډه به د اسد د میاشتې په نهمه جوړه شي د افغانستان د خزو او جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي رینا اميري افغان مېرمن وحيدي د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه غړي مترا مهران او د بشري حقوقو د سار د سازمان د خزو د برخي مرسياله هیدربار په دې غونډه کې ګډون کوي د دې کمیسیون په وینا د طالبانو سخت او غیر انساني محدودیتونو په افغانستان کې د خزو او جنو ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د پاکستان د بارنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنز د چمن سپین بولدک پلار د پاسپورت او ویزه د شرط پرته د تګراتک په حق لویل دي چې لا هم په دغه سرحدي لار د پاکستان د حکومت د یو سند رژیم پالیسی په خپل حال پاتې ده د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس د پنځشنبه په ورځ د جولای په 15مه په دې حق له خبريالانو پوښتنه ته په ځواب کې ویلي دي چې هیڅ بارنه وګړې پاکستان ته د پاسپورت او ویزه پرته نشي داخليدل د جولای په 15مه د پاکستان د سیمایي حکومت او د پرلتکونکو ترمنځ د خبرو د پاره د حکومت د هيئت لخوا ټاکل شوی غړي ملک عنایت خان کاسی زرګونو پرلتکونکو ته ویلي و چې د چمن او سپین بولدک ولس د ډیورن په کرخي آزاد تګ راتک او تجارت کولای شي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس د جمهوری ریاست د پاره د خپل انتخاباتي کمپاین په شروع کې د جولای په 15مه د امریکا د خونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه میرمن هاریس په هیوستن کې د امریکا د خونکو د فدراسیون قریب 3500 خلکو ته وینا کې ویلي دي چې د راتلونکو د پاره مبارزه وکړي نو وړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقوقو په مسالې تمرکز وکړ هم د غراز د ارزان روغتیايي خدماتو او د ماشومان د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه بایدن د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو د کاندیدین لاس واخیست او د کاملا هاریس ملاتړ وکړ چې انتخاباتي کمپاین ته ودرېږي د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات د نوومبر په 15مه کېږي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري د اوکراین هوایی قواو په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د جولای په 15مه د روسیې شل بی پیلوټ الوتکې وشتلی او غورځولې دي د خبر تفصیل تاسو په امره اړوم
په دې پیغام کې راغلي دي چې سره وختي 22 روسی بی پیلوټ الوتکو د اوکراین په خرسون سومی جمتیر او جنیف سیمو کې پر دې نو اوکرل چې اوکراینی ځواکونه شل بی پیلوټ الوتکې نسکور کړې په ورته وخت کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د دوی هوایي مدافع شپږ اوکراني بی پلوټ الوتکې وشتلې چې څلورې د روستوف په سیمه کې او دوی د ګرسک په سیمه کې ولیدلې دي د امریکا د حکومت یو راپور کې راغلی چې پینټاګان اوکراین ته د 2 میلیارډ په ارزښت د وسلو توغندیو او نورو فوځي مهماتو د هستولو په اړه په خپلو محاسبو کې سهو کړی په دغه درشتم کال کې پینټاګان ویلیو چې د میلیارډون ډالر په ارزښت اوکراین ته د استول شو مهماتو په جدول کې صحو شوی اوس پینټاګن وی د دې سهوی په اصلاح کولو اوکرين ته د 2 میلیارډ په ارزښت نور اضافي وسلې او مهمات استول کیږي چې د بایدن د ادارې لخوا ټوله تصویب شوې مرسته اوکرين ته ورسیږي. متیو لابد، امریکا غږ.
اروپای اتحادیه د جمعې په ورځ د جولای په 16مه ویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو ګټه 1.5 میلیارډ یورو د اوکرين سره د مرستې د پاره چمتو شوې ده. د اروپای اتحادیه غړو د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیې د مرکزی بانک د کنګل شوو شتمنیو د میلیارډونو ډالرو ګټه به د اوکرين سره په مرستې او د جګړې وروسته د دې هیواد په بیا رغونې ولګول شي. او د امریکا د جمهور رئیس مرسیال کاملا هاریس د اسرائیل د صدر اعظم نه غوښتي دي چې زر تر زره په غزه کې د حماس سره په قربان سلاو کې چې په غزه کې لسګونه برمتشي به کسان خوشي شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس دهشتګر ډله بولي. هاریس چې د جولای په 15مه په سپینه مانی کې د بنیامین نتانیاهو سره کتلی دي دا هم ویلي دي چې د هغه سره خبري ښکاره او ګټورې وي. میرمن هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه، خو په غزه کې د تیر 9 میاشتو د جګړې په ترڅ کې د خراب شوي بشري وضعیت په هکله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. پراپورتونه کې نن یو موضوعاته چې طالبانو د استخباراتو رئیس ویلي دي چې افغانستان د هغو ډلو ښکار دی مرکزونه یې په گاونډیو هیوادونو او د سیمه په هیوادونو کې دي. دا راپورت لګرو سخبريږي. اوس اوله مسله دا ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په مخام ولسته وینا کړې ده. جمهور رئیس جو بایدن په دې وینا کې چې په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار د دفتر نه کړی ده، د نننه په ملک او په نړیواله سطح هغه موضوعات یاد کړی دي چې ولس باید په راتلونکو انتخاباتو کې په پام کې ونیسي. انیتا پال په دې هکله موږ ته راپور چالي غلې ده.
د امریکا ولسمشر په راتلونکو ټاکنو کې د نګډون در پریکړې درې ورځې وروسته په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار لزای خپل پریکړه په داسې وینا کې توجیه کړه چې له هیلمندۍ، جدیت او تریو حدا ارمانجنه وه. بایدن د خپلو 15 لسیزو سیاسي خدمت یادونه وکړه، د ولسمشرۍ په دوره کې کورنۍ او سیاسي لاسته راوړنې یادې کړلې او بیا یې د راتلونکو ننګونو سره د مقابلې لپاره د نوي او با انرژي رهبرۍ په اړتیا ټینګار وکړ.
هیڅ شی زموږ تر دیموکراسۍ ډیر ارزښت نه لري، حتی شخصي ارمانونه. نو په همدې خاطر ما پریکړه وکړه چې دغه مشعل نوی نسل ته وسپارم. همدا د ملت د وحدت غوره لار ده. عامه خدمت هم خپل وخت او ځای لري. همدا شان د نوی نسل لپاره هم مناسب وخت او ځای وي. نوی غږونه، ځوان غږونه او د دوی وخت را رسیدلی دی.
خاغلی بایدن د خپل مرستیالی کاملا هاریس خمنن وکړه چې کمپاین پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د دې ملاتړ لري او په دیموکراتانو کې دومره ملاتړ لري چې نو ماند شي. بایدن اغلی هاریس یو با تجربه غختلی او لایق مدیر وبلله، خو زیاته کړه چې انتخاب د ولس کار دی. خاغلی بایدن د جمهور غوښتونکو سیال نوم وانه خست، خو واضح و چې د خطرونو اشاره یې وکسته و.
هغه د نفاق یادونه وکړه، د تشدد او د سیاسي تشدد یادونه وکړه. دا هغه کارونه دي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست یادګارونه دي. هغه هغو خطرونو ته اشاره وکړه چې د دې د دورې په پایل کې جنوري 2021 کې هیواد ورسره مخ شوی و. نو واضح ده چې اشاره به ډونالد ټرمپ ته وي. دا د ډونالد ټرمپ په اړه د خبرو وخت نه و، دا د کمپاینی وینا وخت نه و.
ولسمشر بایدن زیاته کړه چې په دې پاتې موده کې به په کورنیو ننګونو لکه مدني حقوق، رای ورکوونکو حقوق، د وسلو په برخه کې اصلاحات، د سترې محکمې اصلاحات او د سرطاني ناروغیو په درملنې تمرکز وکړي. د 15 لسیزو ملکی خدمت د پای په شیبو او تر ټولو ستر مقام کې ولسمشر بایدن د امریکا د نظریې تر ټولو ستر مدافع په توګه راڅرګند شو او داسې وویل چې ښایي تر ډیره په یاد وساتل شي.
د امریکا لوی په دې کې د چې دلته پاچایان او دیکتاتوران حکومت نه کوي، خلک حکومت کوي. تاسو تاریخ لیکي، تاسو واکمن یاست او دا د امریکا نظریه ستاسو په لاس کې ده.
د
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجونه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوو لسو پورې تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
دا واشنگتن دی. سرنګ چې جمهور رئیس جو بایدن د جمهوریت ریاست د پاره د انتخاباتي کمپاین نه د وټلو پریکړه کړې ده. د جمهور رئیس غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ اوس د نوې احتمالي سیالي کاملا هر سر مخ کیږي. د امریکا خبريال سکارسټنز په دې حق له راپور برابر کړی دی چې د ترامپ کمپاین څنګه د جمهور رئیس د مرسیاله کاملا هر سره د مقابله لپاره خپل تګلارې تنظیموي. د راپورت تفصیل د ساسې پامرا اړوند
د روڼې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کنونسن په محل په پولیس مشر جو بایدن باندې ډېر فشار او چې د خپل ګوند احتمالي نوماند په توګه استعفا وکړي. کله چې هغه دا اعلان وکړ د بیا انتخاباتي دول لپاره نو درېږي نو دیموکرات ګوند تیارو د ترامپ کمپاین د هغې وروسته په کمله هرس باندې تمرکز کوي. ترامپ خپل کمپاین کې ویل که تاسو کله هم فکر کړی چې جو بایدن څنګه وکولی شول په پوله وضعیت دومره خراب کړي په یاد ولري چې هغه د یو چا کومک لرو. د ترامپ کمپاین د دې اعلان سره د ولسمشر مرستیالي کاملا هریس د غیر قانوني کډوالۍ د ډېرې دوله لپاره ملامته کړه. په خپل لومړی کمپاینی غونډه او د دیموکراتانو د احتمالي کاندید په توګه کاملا هریس د تورن ته د ځواب لپاره تیار و او رای ورکونکو ته د محکمې د سارنوالي او د لوی سارنوالي په توګه د خپل کار یادونه وکړه.
په هغه موقفونو کې ما د هر ډول مجرمینو مخه ونیوله، هغه کسان چې د خزونه ناوړه ګټه اخیسته، درغلې کوونکي چې د پیریدونکو سره ټګي کوله، فریب کاران چې د خپلو ګټو لپاره قوانین ماتول. نو ما ته غواک شي کله چې وایم زه د ډونالد ترامپ په شان کسان پیژنم.
هر څاغه سیالي د سر پیل کړه چې په خواني ولسمشر ډونالد ترامپ کې مخکې وو.
هغه به په مهمو منځنی لویدیز ایالتونو کې یعنی پنسلوینیا، میشیګن او ویسکانسن کې سخت سیالي وکړي او زه فکر کوم چې هغه به ځینې نور ایالتونو کې چې مقابله پکې ډیره سخت وي هم سخت سیالي وکړي. په دغه کې د ایریزونا په شان ایالتونو شامل دي چې د ډیموکرات ګوند پکې د سخت مشکل سره مخ وي.
د جمهور رئیس غوښتونکو نوماند ډونالد ترامپ لپاره دا یو نوی سیاسي سیالي ده.
زه هغه ته د خندا کاملا وایم. تاسو کله د هغه خندا لیدلې؟ هغه لیونې ده، پوهیږي تاسو کولای شئ په خندا ډیر څه وایست. نه، هغه لیونې ده.
د هوفسترا په هنتون استاد مینا باس وای د یو کمپاین باور دی چې وای هر یو دیموکرات ته ماته ورکولې شي.
Clearly former president Trump
په کار ډول د پخوانی ولسمشر ترامپ او د هغه د کمپاین کارمندانو فکر کاوه چې ولسمشر بایدن ته ماته ورکول اسانه دي. دا د سرکاري چې دوی د کاملا هریس پاړه ورته نظر لري.
د ترامپ د انتخاباتي ټیکټ مرستیال جی ڈی وینس هم کاملا هریس ملامتوي.
Our country has been saddled
زموږ هیواد له دریمو کلونو راهیسې یو داسې ولسمشر لري چې نشي کولای خپل دند تر سره کړي او دا ټول لدی قبل دي چې کاملا هریس او د ډیموکرات ګوند نور غړو په دې اړه دروغ ویل چې هغه د ولسمشر ورټیا لري.
هرس وای چې رای ورکونکي د هغه او د ترامپ د لټ ترمنس کارا انتخاب لري.
آیا موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کول غواړو چې ازادي، خواخوږي او د قانون حاکمیت ولري، او یا یو داسې هیواد چې ناقراری، بې امني، ویره او کرکه ولري؟ موږ ټول د دې قدرت لرو چې دا پوښتنه ځواب کو. خلک د دې واک لري.
د نوماندی نه د بایدن د وټلو روسته لمړنۍ نظر پوښتنی خای چې هرس د ترامپ وړاندې د خپل ګوند واټن کموي. دا د سکارسټنز د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونی دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلابلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه اما خام پر شپګنیمه بجی دی اسټ د سپوک مکای په څلور سوال نه شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهره وای.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خپل کابینه غونډه ته په وینا کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان TTP د ډلې بریدونه
چې د افغانستان خاوره استعمالوي د زغم ول نه دي. شهبه شریف دا سرګندونه په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو څخه وروسته کړې دي. بل پلو د طالبانو د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیخوی په افغانستان کې د هیڅ هغو ډلو مرکزونه او فعالیت نشته چې نړیوال سازمانونه یې په حق له راپورټونه ورکوي، بلکې افغانستان په خپل د هغو ډلو ښکار دی چې مرکزونه یې په ګاونډیو هیوادونو او د سیمې په هیوادونو کې دي. د راپورټ تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پي حملې چې د پوینا د گاونډي هیواد خاوره کاروي ورته د زغم وړ نه دي. شهباز شریف د جولای په 23مه د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بریدونو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره ویل چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو چارواکو سره په تماس کې دی.
موږ پرته د کوم شکایت څخه د هغوی د زرګونو وګړو کوربه توب کوو. موږ هغوی سره لکه زموږ د ورونو په توګه چلند کوو او هیڅکله مو هغوی د خپلو اوغو پیټی نه دی ګڼلی، خو موږ ته زموږ پر اوسیدونکو باندې او د هیواد په سوله ییز ژوند او کاروبار باندې د ټي ټي پي په بڼه انعام راکړل شو. دا هیڅ د منلو وړ نه دی.
د تیر اونۍ په لومړیو کې د خیبر پختونخوا ایالت د بنو په سیمه کې ایوي وسلوال ډلې پر ایوي پوځي اډې برید وکړ چې د پاکستان د پوځ په وینا اته پاکستانی پوځیان او لس وسلوال بریدګر پکې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه اخیستی چې د پاکستان د پوځ په وینا په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه خپل فعالیتونه پلانوي. یو شمېر شنونکي وایي په پاکستان کې ناامني داخلي ریښه لري.
څو ځله حمله سوي دي او ډېر زیات خلک پکې وژل سوي دي. یعنی دا سړی انکار نه شي کولای چې واقعا هم مشکل موجود دی، مګر مشکل داخلي دی، د خپل پاکستان پر تعلق لري، د پاکستان په هغه ملي ستم چې موجود دی په پاکستان کې په هغه پورې اړه لري او په دې پورې هم تعلق لري چې پښتانه بلوڅ او نور اقلیتونه د پاکستان د حکومت څخه پابدی سوی دی، خاطر سوی دی، نا امید سوی دی او دیتا مجبور سوی دی چې د پاکستان پر خلاف مسلحانه قیام وکی یا مبارزه وکی.
مسله دا ده چې دوړو گاونډي مسلمان هیوادونو کې په دو وخت جمهوری حکومتونه نشته. پاکستان کې جمهوریت نام نهاد جمهوریت تا او پشاوانه حکومت دا بالادستی د غیر جمهوری قوتونو دا. په افغانستان کې هم طالبان او ډله ناست دا یو ټرم سیټ اپ دا هغه چاته جواب دی نه دا. اوس دی که په یو بل باندې تورونه لګی نو د دې تاو تریخه سکوندا هغه خلک خار کیږي. دوه وړه هوادونو کې څوک بر سر اقتدار خلک دی هغه ته د دې زیان نه رسی.
بل خو د طالبان د حکومت د استخبارات عمومي رئیس عبدالحق وسیف په افغانستان کې توندلارو افراطي ډلو د شتون په تړاو راپور نه پسیمه کې د بدګمانۍ رامنځته کول لپاره د استخباراتي شبکو هڅه وګڼله او د پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
په افغانستان کې د هغو ډلو مرکزونه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې یاد شوي شتون نه لري او هیڅ فعالیت وجود نه لري، اما افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قربانی دی چې د افغانستان په گاوند او سیمه کې مرکزونه لري او کار کوي.
د طالبان د حکومت د استخباراتو د ادارې دغه جګپوړي چارواکي د څرګندوي په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څارنې ډلې د روان جولای د میاشتې په 10مه په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې افغانستان بعد القاعده او اسلامي دولت د خراسان څنګه داعش په څیر د ډلو پښتون کې د ناامنۍ د سرچینې په توګه باقی پاتې شي. په دې راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې افغانستان ته لا هم د ترهګر ډلو لخوا د وی مجازي یا دوستانه سیمې په توګه قتل کیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ سهارنۍ خبرونه ادامه لري. د روختیا پالانو په نظر کابل د ګوزن لپاره ډیره خطرناک سیمه ده او د مختلفو عواملو په سبب هلته د ویروس مخنیوي تر ټولو ضروری ده. دوی ویلي دي چې ګڼ نفوس، ګرمه هوا او د پاکستان نه د مهاجرو راتګ د دغو عواملو سبب شوی دی. لیمی امرخیل د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د پلازمینی کابل یوش می روختیا پالانو په باور افغانستان چې د مال د ګوزن وایروس له نه مثبت واقعیت سره لاس او گریوان دي، اوس باید په ګڼ نفوسه ولایتونو کې د دې وایروس مخنیوي لپاره ډیر کار وشي. پلازمینا کابل کې د کتلې مافیات په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوبی کابل د نورو ولایتونو په نسبت د ګوزن له ډیر خطر سره مخ دی. د نوموړي په وینا له نورو ګاونډي ولایتونو څخه کابل ته د خلکو تګ راتګ هم د وایروس پر زیاتېدو اغېز لري.
ګڼ مېشته ځایونه لکه کابل د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات پولیو د خطر سره ځکه مخ دی چې په ګڼ مېشته ځایونو کې د یوې خوانه نظافت نه مراعت کیږي، د بلې خوانه د کابل ښار ته د هیواد د بیلابیلو ولایتونو خصوصا د هغه ځایونو نه چې هلته لا اوس هم د پولیو وایروس هلته شتون لري د هغو ځایونو نه خلک کډه کیږي کابل ته، او دغه خلک چې دي په پنډغالو کې اوسیږي او یا په داسې ځایونو کې اوسیږي چې هلته د کورونو کرایاوې کمی، نو دا بې وزلي خلک یې، د بې وزلي خلکو په منځ کې بیا د خوارځواکۍ کچه ډیره لوړی.
د ښاغلي ایوب په خبره خوارځواکۍ هم په ماشومانو کې د ګوزن لپاره مساعدونکو فاکتور دی، او هغه ماشومان چې په سویته غذی اخته دي په دې ملولونکو ناروغۍ تر نورو زرخته کېدلی شي.
پولیو ناروغي چې دا خوارځواکۍ هم د دې لپاره یو خطر دی، نو د دې کبله زه ویلی شم چې کابل د نورو ولایتونو په پرتله ډیر زیات پولیو ناروغۍ د سرایت لپاره مناسب دی، نو د دې لپاره چې زموږ کابل میشتي هیوادوال د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي شي، نو باید خپل ټول ماشومان چې عمر یې د 2 کالو نه کم وي هغه په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کړي، او هر ځل چې د واکسین کمپاین ترسره کیږي باید خپل ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړي.
نوموړی له والدینو غوښتنه کوي چې د لوی لارو پر مسیر خپل کوچنیان هرومرو واکسین کړي او د خپل اولادونو له راتلونکي سره لوبې ونه کړي. ښاغلی ایوب زیاتوي
د دې ترڅنګ کله چې د کابل ښار ته ماشومان داخليږي یا کورنۍ داخليږي، نو د کابل ښار ته د داخلېدو په لار کې هم د پولیو د واکسین کوم ټیمونه شته، نو باید چې کورنۍ دغه واکسینونه له پامه ونه غورځوي او ماشومان حتمي کله چې د کابل ښار ته داخلیږي د پولیو د ناروغۍ څاڅکي ورته ورکړي تر څو دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي.
افغانستان کې روان میلادي کال ته ګذرنه هم مثبت واقعات رامنځته شوي چې کونړ، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. عامه روغتیا وزارت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو له خلکو غوښتي چې د ګوزن کمپاینونو پر مهال خپل ماشومان واکسین کړي تر څو په دایمي توګه له دې ملولونکي وایروس څخه خوندي پاتې شي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په تازه میوو د پاکستان لوړې تعرفې په پیښور کې سوداګر اندېښمن کړي دي. افغان او ځايي سوداګر وایي چې د دواړو خواوو حکومتونه د غریب ولس په فکر کې نه دي. پاکستان د افغانستان په میوو او سبزیجاتو 80% مالیه لګولې ده. مسکا صافوي په پیښور کې د سوداګر سره خبرې کړې او رپورټ یې را لېږلې ده.
دا خټکی، هندوانه او زردالو له افغانستان ته پاکستان ته وارد شوي، خو سوداګر پر هر کری د 1500 کلدارو مالیه څخه شکایت لري. وای تیر کال یې هر کری په 1500 کلدارو خرڅاوه.
کشتم دومره سیوا شوی دی یو نک باندې 500 روپۍ کشتم راځي، دا به په 1500 مون خرڅول، اوس 500 روپۍ په دې ټیکس دی، 500 روپۍ کرای دی، دې باندې کاټن خرچه دی، ډیر خرچه دی، اخراجات دی، بالکل نو خلق مونږ خو دیواله شوی او نور کاروبار خو مشکل ده که مونږ کاروبار وکړو.
اتیر کال خو ډیر خو یو سلاوی روپۍ یو کاټن باندې کرای راتله، او سکالې په یو کاټن باندې 1500 روپۍ کرای راځي. د ټیکس د واجی مال کم راځي منډی ته، منډی ته کم راځي، دلته ډیر مزدوران دي اسې فارغ ناست دي.
پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سابو 13% مالیه لوړه کړې ده.
پاکستان ته د افغانستان د تازه میوه صادرات هر کال لګړو ستونزو سره مخ کیږي، چې دې سره نه یوازې افغان سوداګر زیانمنږي، بلکې ځای هغه ته هم درانه تاوانونه رسیږي.
افغان او ځای سوداګر د افغانستان سره د میوه پر تجارت اندېښنه ښيي. دوی وایي که وضعیت داسې وي نو ممکن د دې کاروبار څخه لاس واخلي.
د افغانستان کاروبار موږ داسې کړو چې زیرو ته یې راوړو، زیرو ته، ځکه چې نه افغانستان په موږ باندې رحم کوي، نه راباندې پاکستان کوي، دواړه راباندې رحم نه کوي. ګوره د کینو ما گاډې به زمونږ ته 1200 پیټۍ 24 لاکھ روپۍ خرچه به وه، حیرانتیا خبره وه. افغانۍ خو ګرانه ده، 23,000 ټن به زمونږ نه اخسته، هر څه پکې لاړه. مونږ ویل زه د افغانستان نه مونږ له انګور راځي، خټکی راځي، خورمانۍ راځي، دا راځي، دو ولګېد دوی و د هغې نه زیات کړ.
مونږ کاروبار و داسې چې بالکل به بند شي. اوس هم سخت کالې دام خلکو لکه زړه نه لږ سپورټ کړی دی، دا کاروبار کوي لږ کوي، نو که دا داسې حالات روان وي نو دې سره کېدای شي چې دا ټول کاروبار زمونږ بند شي، نو څوک به بیا د فروټو کار د کابل نه تجارت نه کوي. دی غاړه
د افغانستان او پاکستان ګډې خونې همغږي کون کې ضیاء الحق سرحدي وایي که اسلام آباد مالیه کمې نه کړي نو د پاکستان په محصولاتو هم د افغانستان له لوري د لوړو تعرفو لګېدو امکان شته، چې دا شان پر تجارت ناوړه اغیز کوي.
آی کې دا هر یو سیزنونه باندې گورنمنٹ ټیکسونو مو لګولو، هر شی ګران شو، بجلی باندې، ګیس باندې، نورو سیزنونه باندې، او دې سره سره 18% د سیل ټیکس کم لګېدلی دی. هغه زموږ کم د پاکستان افغانستان باهمي تجارت دی، دیو باندې هم دیو 18% زیرو ریټڈ نه، بعض آئٹم داسې یو کہ اگر زیرو ریٹڈ ہو، اگر مطلب ہیچ ٹیکس نہ ہو، دو ایک دم اضافہ ہو کو 18%. اور بل دا دے کہ سنگا مونگ دے ڈیوٹیانے کے پکے اضافہ کرے دے، افغانستان یقیناً دے بنے اضافہ کئی.
خاغلی سرحدی وائی تیرے یوونے کے شاوخوا 2 ملیون ڈالر تاوان رسیدلے. بل پلاو سوداگر وائی پا انگورو بار لمڑے موٹر اسلام آباد تا رسیدلے، چپریشل لکا کلدار مالیہ لگے دلے. دا په داسې حال ده چې د افغانستان په کندهار ولایت کې د انګورو د ټولولو فصل رسیدلی. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. تر راتلونکي خبرونه تاسو په لوی خدای سپارو. ورځ مو په خیر.